سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو.
د پاکستان د پنجاب په راولپنډۍ کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یورزنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تیره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومیا سره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خبر کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنهیزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره لدې چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو. خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناور اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کال مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله وستل شوی وو، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسوممو دوړاندې حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هغې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی شي، د افغانستان پلاوی وکولی شي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Amazing shot from Mazmoudullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځې سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ تر لاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 43.2 ورونه کې د 5 وکټو په لاس ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهلو، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنۍ سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وره ده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د یوې خود طالبان حکومت زده کړې محدود کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګه د سخون کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او د سه استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له بې داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د تپ پانځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دانن یو ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوری استادی لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات واړی فرندلی اوسي او واړی شي ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولای شي او پوهې کړي هغه څه چې لري ډېر ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کوتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې هم اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډیر ښه او ډیر در سره نږدې صنف تم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسي ډیر په اسانه باندې کیږي. نو دا به ډیر ښه زما په نظر او زما خپله ډیر زیات خوښیږم داسې ماحول او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به همداسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې یو استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي. څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي.